السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سبې د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شپې پیل سبې د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کې چې هر یو ډیر شد دقیقې ده په اول نیم ساعته خبری مجله کې اوري اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي 12مه د فبروري میاشتې اوله په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو د ژوند رنګونه هم درته لرو لو خبرونه یې پیلو تننګ د هر چارواکي وی چې د دې ولایت په نام امن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د کرکټ د نونس کلنو ټیم نن له کاناډا سره مسابقه لري د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د مشت نږدې په دریو بمی چاودنو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري د اجرایی ریاست ویان ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی خو مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې راجستان ته لاروانېدو مخکې به عبدالله په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج او نورو چارواکو سره وګوري
د سفر اصلي
هدف د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر د ماسلانو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې ګوري عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه یو غونډه کې هم برخه اخلي د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې والی سلیم خان قندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په نام نو سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې ده د کرکټ د نونس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې ده د کرکټ د نونس کلونو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلاديش کې ترسره کیږي د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د مشت نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یوه زیارت مخې ته وسوې همداراز تر سلو زیات کسان ټپیان کړي دي چارواکي وایي د سیدې زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوی نور زن وژونکي حملې وې د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمر بهري د چین مرکزي تلویزیون ته وویل
ماشین په شارع سیاره تفخخات
موږ په کڅه کې و چې ناڅاپه موټر منفجر سو زیات ماشومان ووژل سول ځکه چې د دوی شوانځي رخصت وو مال ودانی ماشومان وېستل او رختون ته می ولېژل دا به می حمله چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې ادایش منلې په داسال کې کیږي چې په جنیوا کې د سوریه د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ د سولې خبري روانې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو ژاغ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي جنګیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواو ژغ کوم چې لدې شبي څخه کار وکړي. لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبري اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو استاذ راغونډسیوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې نه امریکایي اتباني ولیدي. دا امریکایان د هغو دریدو شو کسانو په ډله کې دي چې په ټرورېستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګازت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونې افشا سي راپور ورکړي چې څلور امریکایي اتبا تیره دوشنبه او پنځه نور پر وروسته ورځو کې نیول شوي د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه لس زره بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي بریتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یوه جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي په کوم ځای کې دي او له چا سره اوسیږي ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه ترکیه په دې توګه د مسکو هغې داوی ناسمې وبللې چې ویلې وه د ترکیه پر فضایي حریم تیری یو پروپاګاندا دی انقره وی د روسیې یو جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. دوی میاشتې مخکې بیا ترکیې یوه روسۍ جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو دولو ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې ټیټې منفي څوارلس، په ګردیز کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټې منفي نهه، په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه منفي دوه ټیټې هم منفي دوه ده، په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي څلور، په هرات کې آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټې منفي یوه، په کندهار کې هم آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټې منفي درې، په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نهه ټیټې صفر، او په جلال آباد ښار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نونس ټیټې منفي دوه اټکل شوی ده.
نجیب زمان د نن لپاره د هوا له حال خبرولو په خبري مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حال خبرو. اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري، وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزا برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات‌های هر دو طرف.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړ. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. په بل راپور کې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د کابل ښار د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په دریو چاودنو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
زمونږ تاسې د مملکت وروسته پاتې والی په دې کې دی چې مونږ په علم باندې امن نه لرو، پوه هم نه ګرځېږو.
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. پام کې دا چې د حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
در اول
لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي، او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي، او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي، او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایی رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایی رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایی رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یو حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تیره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړی. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې هرکلی کوي. ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډیر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکومت، ما استقبال
دغه حکم نه هرکلی کو. د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لفوس نه په خپل پیغام کې لیکلي: له روغتیا وزارت څخه هیله کوو ټول ولایتونو ته یو با صلاحیته هیئت ولیږي چې په کلینیکونو او درملتونونو کې د تر وخت تیرو دارو درملو د پلورلو مخه ونیسي. همایون له لغمان لیکلي: کال کېږي چې د لغمان او کلاګوش ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو بند کړي، دولت یې دغه لار پرانیزي او خوندي دی کړي. سمیولا حلیمی تندر له پکتیا د تمکنی او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، باید جوړېدو ته پام وسي. فضل منان له کوناړه له پاکستان سره د سولې او سیاسي پروسې په باب خبرې د افغانستان لپاره ښې نتیجې نه لري. فضل منان بیا له کوناړه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د کانکور ازموینې د کمیټې په مرسته دي د دغو ازموینو پر مهال د بې نظمیو او اداري فساد مخنیوی وکړي. حکمت الله له کوناړه لیکلي: د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه هیله کوم په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په پاکستان کې جوړېدونکې ده. اوریدونکي لیکلي: دا ډول غونډې د هیواد په ګټه نه دي. سمیولا بارگزی له هلمند لیکلي: هغه پیسې چې د برېښنا د مصارفو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي، که د کجکي پر بند ولګول سي، نیم افغانستان ته به برېښنا ورکړي. او سمیولا حقمل د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: دوه کاله کیږي د اوبو د کمښت له ستونزې سره لاس او ګرېوان یو، حکومت دې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تکل سوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په نامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نونس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د مشق نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې دغه هیواد 9 تنه امریکایي اتباع نیولي دي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10 زره بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لادرکه سوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاه کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د سې شنبې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونې برېښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي، 13 میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستی چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پریږدي او زیاتوي د هغه اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منی یا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سخت جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خبرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامدار ژمنې خبره کوي. د خبرونه په وینا کارتر دغه خبرداري د تیرې پنځشنبې په ورځ 2 ساعت وروسته له هغې ورکړل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه، د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونه په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامدار ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هیواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه راخیستي چې د پینتاګون په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونه په وینا کارتر دی وی بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهیږي خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړې ده. چولی خان محمد سین براته وایي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروری دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړ اوبو او د کثافاتو ډیروالی د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او 2 وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 ادارې دولتي تانستانه می سیستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو دیالوس دولتي ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب د سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو څرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه یې په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلیږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراعتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بیا هم چاپیریال د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شوه چې له مخې یې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتاره ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1495 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحه کې د کوم مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی دا د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې لاسو کلو د پاره دا اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبه شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغه لسکلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کار لپاره 3 میلیونه ډالر راغون شوی دي. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوی و، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یو برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوری دولتي رسنوي راپور ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپې تو زیات کسان وژل سوي دي. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوي د غرض له 300 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. بلې خوا د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي سټیفن د میستورا د سوری د جګړې له شکیلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد رژیم د مخالفینو استازي راغون شوی څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبې څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
without negotiation
de suriye jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba diwino to idal dumra prakhshi che hatta de suriye urustai kharbaham wijar shi corona taasisat de madaniyat nahi nakhane balamain zawlari shi aw de hago terroristan o shmir ba ziyat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la idare watul ta pri khudal shi no pdere asani sara batul sima wunisi که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
I am optimistic
and زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به لا سولار نشي خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریه کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښیګڼ راشي. پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې درې او پرله پسې به می چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د ژوند رنګونه
تاسو ماما نمبر تا واخلی د کوم ځای؟
زمانو مخانستان دی جلال آباد خو غنو وسیدونکو ما
ماما کو وای را تاسو درس ویلې نه مو دی ویلې
دس چا دې سر چې ز خپل باندې متقاعد ډګروالی ما پولیس کې موظفه اجرا کړی دا ها
ماشاالله
زمونږ تاسو د مملکت ورستو پاتېواله په دې کې د چمنګ په لن باندې امن نه لرو په حب سي نه ګرځيګو کوم مثال هغه څوک چې ډاکټر نه لري هغه خو په هر صورت هغه څوک چې ډاکټر لري هغه مثال په لن باندې امن نه لري
بل مونږ تاسو هر څه په استه په تاره په اقتصاد کې ګورو. اقتصاد مثلا یو سړی پیسې پیدا کړي پر رشوت او خیانت په قاچاګو باندې مونږ هغه ته اهمیت ورکو. دالیا د رشوت او قاچاګو لپاره مونږ تشویقو کې دې په خوا کې یو عاجز او بیچاره چې مثال هغه علم لري په هلري تحصیل لري هغه مثال خبرې مونږ تشویق کوو د خاطر د هغه د نور خلکو علم ته مخشي په ته مخشي کله چې علم او په زیاته شو د ټولو خوشبختی به زموږ تاسو په نصیب شي د افغانستان د خلکو په نصیب شي.
بالکل د تاسو خبره داسې دا وایي کاوس یو چا په غلط لارو پیسې پیدا کړي کاغه تار څوک هغه چا خبره جی جان کوي ستړې ما شیخ خیر اوسې ازوانان چې ګوري وایي کسړې د خوانداله او کچیر ته یو چا ښه اخلاق لري یو ښه انسان وي یو ډیر وطن پرست انسان وي کدی هغه درناوي کوي بیا نو هغه ماشومان یا ځوانان بیا هغه په نقش قدم غواړي روان شي. کدا پښتنو کما تاسو یادونه وکړه چې فساد او د نور مشکلات تاسو په وخت کې ډیرو کوو زمون په وخت کې ډیر
چې زمونږ په وخت کې په خپل باندې ما ته د زمينه مو سيده و چې ما په وښ پکې ډیر لکه روپیا خستل شو ډیر لکه مګر قسم ده کې ور په خیانت ما کړی یو روپې لګ دا کړی خلک بیان پاتې کېد چې رشوت سره کم شری ودسي یعنی رشوت چانه پیجندلو په غوښ کې
خو موږ وخت یې نیام شوې
نه د ته خو مثال یو مسابقه پر رشوت کې روانه ده. هر څوک چې ډیر خیانت کوي ډیر رشوت خوري په مګ اندازه باندې هغه قدر عزت زیاته
زه دې چې ما سرکوب شي هغه ته سزا ورکړي
سزا ورکول شي هغه برعکس تشویقيږي
خو موږ خلک یې دا مشکل له توکي کې خبري کوي دغه په خونه کاني وباسي هغه لاري جوړوي
تو ته جوړي د سې جوړ زه په خپل باندې په ډیر زینو کې مثال خبره زه دغه واد نه دغه کوم ول د خدای په نسبت زما سونو چې ما یو څه ذکرې خدای راز ذکرې د خلکو غوته ونرسوم زه به دغه خبر خلکو ته وکم ما ته خلکو ته لیونه ما سره مثلا خلک بد خلک کوي بد رویه کوي د خپل خپلوان هتا زمانه لري ګرځيږي خاص باندې خاطر چې دا کینم چې ور ظلم کو دروغ مې چل مکو دا ګناي کبیره دي هغه کله مثلا په موټر کې پېځه بځه کې مونږ یو بدکار انسان ګورو
غټ غټ خلک وسه وته نه چوره ته دا کار مکو دا کار نه دی دا زموږ تاسو مانی وجدان وځ په هر هغه څوک چې بد کارو کې ورته چوره دا کار دې خند مو کوه زه وته ان ته ورته ولاغه بد کار اصلاح کیږي بیا په ما څه پتا څه ورو
اوس وایو چې ځا خپل کار دی
خپل کار دی ورو ورو ګوز په پای خود ګوز په پای خود دا غلطی خبرې دي
ډیر مننه خوشاله.